درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې هیله چې ټول جوړ او صحت مند بیاست. شنو غواست یو لسم ټولګي و نه هم لسته. په تیر وخت کې موږ د حجروي حجرې دوران پیژندې او په دې باندې پوسولو چې مخکې د دې چې د میتوسس عملیه سرته ورسیږي، د هغې د مخه ډېر پیچلي پړاوونه دي چې سرته رسیږي، چې هغه ګروت 1 سنتیسس او ګروت 2. کله چې ګروت 2 پای ته ورسیږي، په دې ځای کې چیک پوینټ وجود درلودي چې دوی ته مثال معلومول چې دوی نور آماده دي چې شو کې د میتوسس مرحلې یا میوسس مرحلې ته داخل شي او حجروي ویش باندې پیل وکړي. په دغه مرحلو کې د دې کم داخلي محتویات چې وه هغه ډېرېدل، حجم یې زیاتېدی او حجرې دې ته برابرو تر څو هغه خپل ویش ترسره کړي، چې 90% د حجرې کم دوران چې دی هغه په دغه مرحله کې سرته رسېدی. په دغو درو مرحلو کې راځو په 40% کم مرحله چې ده هغه نور پسې وایو چې څه ډول سرته رسېږي. موږ د میتوسس مرحله وه چې غیر مستقیم ویشو او ورسره مو مستقیم ویشو او ورسره مو غیر مستقیم ویشو، چې په دوه ډوله وه، چې یو یې میتوسس وو او بل یې هم میوسس وو. راځو لومړی میتوس عملیه پیژنو. زموږ او ستاسو درس به د درو اویایمې صفې څخه تر اووه اویایمې صفې پورې دوام وکړي. میتوسس عملیه چې ده د غیر مستقیم حجروي ویش د ډولونو څخه ده، چې دا چې دی زموږ د بدن په مختلفو برخو کې اجرا کیږي او یو لړ بیلابیل پیچلي پړاوونه سرته رسوي. دوی چې دی کله چې مورني حجره ویشل کیږي، د دوی هغه دوې لونني یا ډاټر سیلز چې لاسته راځي، هغه به بالکل کټ مټ د مورني حجرې په شان اوسي او کروموزومونه به یې هم د هغو په اندازه اوسي. چې دغه مورني حجره چې ده په هسته کې کروموزومونه دوه چنده کیږي، کله چې وویشل سي په دواړو لورني حجرو کې مساوي مساوي کروموزومونه لېږدوي. زه دغه کم پړاوونه چې دوی سرته رسي هغه وایو. د میتوسس عملیې په ترس کې د حجروي ویش کې څلور عمومي پړاوونه په لومړي سر کې سرته رسیږي، چې دغه پړاوونه وروسته بیا ورسره دغه کیږي سایتوکاینیسس کیږي. لومړی راځو د انټرفیس پړاو. د انټرفیس چې دی ادا د مرحلې ته د داخلېدو پړاو دی، چې په دې پړاو کې چې دی یوازې د کم حجره چې د دې ته آماده کیږي، د دې داخلي محتویات دوه چنده کیږي، حجره عظمي حد ته رسیږي، تارونه مثال په ښکاره ډول سره ښکاره کیږي، همدارنګه هستوي غشا چې ده او هستګي هستچا چې ده په دغه وخت کې وجود لري. چې وروسته مثال کله چې د انټرفیس مرحله تیر سوه، بیا نو شروع کیږي د پروفیز مرحله. پروفیز مرحله چې د لومړی او اوږده مرحله ده، په دې مرحله کې حجره د ویش لپاره چمتووالی نیسي او څو مهم بدلونونه په هسته او سایتوپلازم کې رامنځته کیږي، چې دا عبارت دی له لومړی چې دی کروموزومونه غښتلي کیږي، یعنی کروموزومونه چې دی په انټرفیس کې غیر منظم او اوږده وي، په پروفیز کې یعنی لومړی د کروماتید په تارونو پسې وي، په پروفیز کې لاندې او غښتلي کیږي. په کروموزومونو باندې کروماتیدونه بدلیږي. هر کروموزوم له دوه خور کروماتیدونو څخه، یعنی د دې هر بازو چې د کروماتید په نامه سره یادیږي، چې د دوه کروماتیدونو څخه جوړ شوی دی او د سنټرومیر په برخه کې د بل سره نښتی. بل دند دی بل مرحله چې بل کار چې سرته رسي هغه هستوي غشا پکشي کې ماتیږي، یعنی کوم هسته چې په شاوخوا یې غشا پیشل شوی و هغه په ماتیدونو باندې په ټوټه کېدلو باندې پیل کوي او کروموزومونه په سایتوپلازم کې ازادیږي تر څو د ویش لپاره ځای برابر کړي. همدارنګه د سپینډل فایبرونه جوړیږي. د سپینډل فایبرونه چې دي د سنټریولونو په واسطه، چې سنټریولونه وجود لري، د هغه په واسطه دغه سپینډل تارونه جوړیږي او په سایتوپلازم کې د مایتوټیک سپینډل جوړېدل پیلیږي، چې موږ وایي دغه کم مایکروټیبلونه د لارې چې دي هغوی چې دغه تارونه راوځي. او سپینډل فایبرونه د سنټریزومونو لخوا تنظیمیږي، کوم چې د حجرې مخالفو قطبونو ته حرکت باندې پیل کوي. لومړی چې په یو که کې دی وجود لري، اول یو دانه یی چې دلته دوه چنده کیږي دغه کم سنټریولونه چې دی، بیا نو د کوشش کوي چې د قطبو ته، یعنی دوه برخو ته، یو سرته او بل سرته ځان ورسي. او پسې بل په پروفیس کې چې دی هغه د نیوکلس لمنځه تلل دی، یعنی د کوچني هستچې د لمنځه تلل دی، چې کله چې حجروي ویش سرته رسیږي دا هستچه نور لمنځه ځي. پروفیس چې دی موږ وایو دا مرحله چې ډېره مهمه ده یعنی په دې مرحله کې د میتوسس لپاره د چمتووالي اساس دی ځکه چې کروموزومونه مثال پکښې کې غشتل کیږي او د سپینډل فایبرونه پکښې جوړیږي تر څو کروموزومونه په راتلونکو مرحلو کې سم وویشل شي او پرته له پروفیز څخه حجره نسي کولی چې کروموزومونه په سم توګه سره تنظیم کړي او په دې سره کیدای شي چې د حجروي ویش پروسه ناکامه پاتې سي. ورپسې راځو د میتافیز مرحله. د میتافیز په مرحله کې موږ وایو په دې پړاو کې چې دي کروموزومونه څه کیږي ښکاره کیږي او مثال د کروموزومونه معلومداره کیږي او دا په دویمه مرحله ده چې کروموزومونه حجره د ویش په ترتیب کې په منظمې کرښې باندې یعنی پر منظمو کرښو باندې دغه کرښې یو په دې کې اصلي کرښې او یو فرعي چې دا مابنځي چې دي اصلي او دوه بغلو چې دي هغه فرعي کرښې باندې تنظیمېږي او دا مرحله چې ده د میتوسس یو له مهمو او حیاتي مرحلو څخه ده ځکه چې کروموزومونه د ویش لپاره سم ځای نیسي او د دې چې کوم مرحلې بدلونونه سرته رسېږي یو خو چې دی د کروموزومونو په منځنۍ کرښه کې تنظیمېږي چې ټول کروموزومونه چې دي دغه د سپینډل فایبرونه چې موږ وویل د هغه په مرسته د حجرې په منځنۍ کرښه کې په منظم ډول تنظیم ځان برابروي او سپینډل فایبرونه چې دي سره تړل کیږي کوئی سپینډل د کوم مایکروټیبلونه چې وه قطبو ته ځان ورسوي بیا نو سپینډل تارونه په منځ کې څه کیږي دغه کروموزومونه خپل د یو بل سره پر تارو باندې برابروي او دا د کروموزومونو دغه کوم سنټرومیر برخه چې ده هغه د دغه په واسطه فایبرونو په واسطه نیول سوي او دغه تړاو چې دی مثال موږ وایو ډاډ ورکوي چې هر کروماتین د حجرې مخالفو قطبونو ته بیا کش کړي او بل د کنټرول نقطه یا چک پوینټ حجره ډاډ ترلاسه کوي چې ټول کروموزومونه په سمه توګه د سپینډل فایبرونو سره نښتي دي او د ویش لپاره چمتو دي کوئی دا چک پوینټونه چې دي په ټولو برخو کې په ټولو مرحلو کې وجود لري تر څو دغه کوم مراحل چې دي په صحیح ډول سره تنظیم کړي او که کروموزومونه په سمه توګه تنظیم نشي حجره په دې مرحله کې پاتې کیږي تر څو ستونزې چې شي حل کړي د میتافیز مرحله چې ده هغه هم ډېر اهمیت لري لکه څنګه چې مو په دغه موضوعګانو کې یاد کړل ورپسې راځي د انافیز مرحله کله چې د میتافیز مرحله پای ته ورسیږي انافیز دریمه مرحله ده چې هغه مخته راځي او دا هغه وخت دی چې کروموزومونه په دوو برخو ویشل کیږي او د حجرې مخالفو قطبونو ته حرکت کوي یعنی کله چې د سنټرومیر په برخه کې دوی نیول سي اوس دوی قرار قرار څه کیږي د دغه فایبرونو په واسطه دغه دوو قطبو ته کشکل کیږي او دا مرحله چې د حجرې د ویش لپاره ډېره مهمه ده ځکه چې کروموزومونه په مساوي ډول ویشل کیږي تر څو د نورو حجرو لپاره دقیق جینیټیکي برابر کړي او انافیز چې دی هغه موږ وایو دغه پلان ډول سره دوی دغه مراحل سرته رسیږي چې یو چې دی د کروماتیدونو جلا کېدل دي چې په دې مرحله کې د کروموزومونو خور یا کروماتیدونه چې دي د سنټرومیر له منځه جلا کیږي او هر کروماتید چې دوی په دې وخت کې یو جلا کروموزوم ګڼل کیږي او همدارنګه دوی مخالف قطبونو ته حرکت کوي او بل د قطبونو واټن زیاتیږي د قطبونو ترمنځ چې کوم واټن دی یعنې د حجره چې ده خپله څه کیږي لږ څه اندازه اوږدیږي او انافیز چې دی دا هم ډېر مهم دی مثال موږ دا مرحله چې ده د دې اطمینان ورکوي چې هر نوې حجره چې ده د کروموزومونو یو بشپړ او مساوي کاپي ترلاسه کړي او که په انافیز کې تېروتنه وسي مثال غلطي وسي لکه د کروموزومونو غیر مساوي ویش یا د جینیټیکي تېروتنو لکه د انپلوید لامل کېدای شي چې په ځینو وختونو کې د ناروغۍ یا د حجرې د مرګ سبب هم کېدلی شي چې حجرې په دې کې څه کیږي له منځه ځي ورپسې اخري مرحله چې ده د دغو څلورو مرحلو څخه د تیلوفیز پړاو دی د تیلوفیز په پړاو کې موږ وایو د حجروي ویش چې کیږي تکمیل پوره کېدو ته نږدې کیږي او هغه بدلونونه چې د پروفیز په جریان کې پیښ سوي وه بېرته عادي حالت ته راګرځي دا مرحله د نو دوو حجرو جلا حجرو د جوړېدو وروستۍ برخه ګڼل کیږي چې په دې کې چې دی کروموزومونه غیر منظم او اوږدیږي کروموزومونه چې کم جلا سوي وه هغه اوږدیږي چې کروموزومونه چې په انافیز کې د قطبونو ته رسېدلي وه بېرته اوږدېدل پیل کوي او د کروماتید په غیر منظم حالت باندې بدلېږي او دا بدلون چې دی د حجرې د عادي فعالیتونو د بیا پیل لپاره مهم دی بل هستوي غشا بیا جوړیږي هستوي غشا چې د هر قطب شاوخوا هسته د کوم قطبونه چې جوړ سوي دي د کروموزومونه چې په کروماتیدونو باندې کروماتین باندې بدل سوي دي هغه څه کیږي په شاوخوا یې هستوي غشا جوړیږي چې په دې سره قطب خپل نوې هسته ترلاسه کوي او بل نیوکلیس بیرته څرګندیږي. هسته چا هغه بیرته څه کیږي راښکاره کیږي چې د آر این ا او ریبوزومونو جوړېدو لپاره ډېر مهم او ضروري دی. او ورپسې د سپینډل فایبرونه له منځه ځي. کم دغه چې وه د مایکروټیوبلونو په واسطه چې کوم فایبرونه جوړ شوي وه او کروموزومونه یې کش کړي وه هغه نور څه کیږي له منځه ځکه چې نور هستوي غشا هم رامنځته شوی ده او هسته چا هم رامنځته شوی ده. یعنې تر ډېره حده پورې حجروي ویش چې شوی دی ترسره شوی دی. بل حجره اوږدیږي، سایتوپلازم اوږدیږي چې د حجرې وروستی ویش سایتوکاینیزس ته چمتووالی کوي. اوس نو کله چې تیلوفیز پړاو تیر شو نور هسته دا کوم حجره چې ده هغه دې ته آماده ده، ځکه هستوي ویش حجره سو یو سایتوپلازمي ویش پاتې دی چې په دا تیلوفیز پړاو کې چې دی دا حجره چې ده اوږدیږي. نو دې ته آماده کیږي چې د سایتوپلازم خپل په منځ کې ژوروالی پیدا کړي او سایتوکاینیسس مرحله سرته ورسیږي. دا زه د سایتوکاینیسس مرحله وایم. دا چې ده د وروستي اخرنی پړاو دی چې په دې پړاو کې د حجرې د ویش په بشپړ ډول کېدو سره د دوو نو حجرو ترمنځ جلاوالی راځي او سایتوکاینیسس چې دی په بشپړه توګه د حجرو د ویش مادي او فزیکي پروسه ده چې د تیلوفیز وروسته پیلیږي. او سایتوکاینیسس چې دی موږ وایو په دې کې سایتوپلازمونه ویشل کیږي، یعنې په دې مرحله کې سایتوپلازم چې د دوو نورو نو حجرو ترمنځ ویشل کیږي د مایتوټیک سپینډل او نور جوړښتونه چې د سلول په فعالیت کې مرسته کوي په هرې نوې حجره کې تقسیم کیږي. او همدارنګه د سایتوپلازمي غشا جوړېدل داخلي کوم محتویات چې دي هغوی نور کوشش کوي چې د سایتوپلازم کومه غشا چې ده سیل ممبرین چې دی په هغه باندې پیل وکړي چې په دې کې ځینې فایبرونه اکټین فایبرونه له لارې همدارنګه دا نور فایبرونه دي چې هغه په دې کې څه کوي مرسته کوي. او ورسره په سایتوکاینیسس کې په نباتاتو کې مثال د سایتوکاینیسس چې دی هغه داسې ډول سره دی چې په نباتاتو کې حجرو کې د پلازما د سما یا د ګلجي وسایلو په واسطه د غنیوې خښتې څه کیږي جوړې د نوې خښته په جوړېدو سره عمل پیل مثال عمل پیل کوي دا کار پیل کوي. او د بل دی چې دی د حجرو د بشپړ ویش بشپړول، یعنی د کم حجرې چې کم ویشل کیږي په دا سایتوکاینیسس کې نور د دې کم پړاو چې دی پای ته رسیږي او د یوې مورنۍ حجرې څخه دوې لورنۍ حجرې لاسته راغلي. دا وه د میتوسیس مراحل. چله چې په میتوس په مراحلو باندې مسار خلاص شوي اوسي په سایتوکاینیسس کې موږ وویل چې نور حجره په فزیکي ډول سره څه شوي فزیکي ډول سره ویشل کیږي. په دې ځای کې موږ وایو چې دغه حجروي ویش میخانیکیت چې دی هغه دوه حالت لري چې یو د فزیکي حالت دی او بل یې کیمیاوي حالت دی. فزیکي حالت هغه حالت دی چې مثال کله چې حجره خپل اخري عظمي حد ته ورسیږي په دغه وخت کې چې ودر نور پای ته ورسیږي د دې په شکل کې تغییر راشي هغه د فزیکي حالت څخه عبارت دی. او کیمیاوي حالت چې بدی هغه حالت دی چې په ډي ان اې مثال مالیکولونه ریپلیکیټ کیږي مثال ډیریږي دوه چنده کیږي دغه هورمونونه مثال د حجروي ویش هورمونونه ویش کوي یا هورمونونه جوړیږي دغه ټول چې دی د کیمیاوي حالت څخه عبارت دی. د میتوسس چې دی هغه ډیر اهمیت لري. د میتوسس اهمیت چې دی یعنی زموږ په ژوند کې ډیر دغه رول لوبوي. لومړی چې دی خو چې دی د جینیټیکي موادو مساوي ویش سره رسي د ودې او ترمیم پروسه چې دی یو ځای چې پرینسی بیرته ترمیمېدل چې دی د میتوسس اهمیت یعنی کله چې زموږ د جلد یو برخه پریسه د لاندې برخه کې حجروي ویش د میتوس عملیه سرته رسي چې په هغه سره دغه کوم برخه چې د بیرته چې کیش ترمیم کیږي یا کوم ماشومان چې مثال موږ په نظر کې ماشومان چې کله وده کوي غټیږي دغه کوم د دوی وده چې د هغه د میتوس عملیه په واسطه سرته رسیږي. همدارنګه د جنسي تولید مثال اروند تقسیم دی یعنی د میتوس په جنس تولید کې برخه نه اخلي دوی چې دی یوازې وده او نمو سره رسي او بل د زیانمنو ترمیم او صحتمند ساتل دي. د غزنی سرطانی حجرې چې دی هغه د میتوس ته مثلا کنټرول نسی په هغه وخت کې د سرطانی ناروغي رامنځته کیږي چې دی هغه کنټرول دي. تاسو اخرنی برخه کې درې پښتنې لرو. لومړی پښتنه د میتوس په پروفیز مرحله کې کوم کارونه سرته رسیږي. دویمه پښتنه سایتوکینیسس پړاو کې څه شي سرته رسیږي او درېمه پښتنه د میتوسس اهمیت څه شي دی. ستاسو ټول توجه ښه نری نری مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
شرح لاس د دولسم ټولګي و نه هم لسته د تیر درس په ادامه په تیر لوست کې مو ډی این ا او آر این ا او د دې ساختماني مالیکولي جوړښت مو وپیژندل همدارنګه په دې باندې پوسټ ولو چې په ډی این ا او آر این ا په ترکیب کې کوم ماده کم شان وجود لري چې د هغه څخه مش او ویله چې په دې چې وخت په د کوچنی واحدونو څخه جوړ و چې د نیوکلیوسایډ په نامه سره یادېدل نیوکلیوټایډونه چې و هغوی خپل په جوړښت کې د فاسفیټ ګروپ همدارنګه نایتروجنی قلوي ګانې او پنځه کاربونه قندې درلودي چې د کوم قلوي ګانې چې وي هغه پنځه دانې په دغه هستوي تیزابو کې وجود درلودله چې په دې کې ډي این اې چې وه هغه ادنین تایمین سایتوسین او ګوانین درلودل مګر په آر این اې کې دغه کوم ادنین سایتوسین او ګوانین چې وه د هغو سره یوراسیل وجود درلودل یعنی د تایمین پر ځای د یوراسیل درلودل په نن لوست کې راځو موږ او تاسې کوم جینیټیکي انجینري چې مو ویله چې جینیټیکي انجینري چې هغه د نسلونو د اصلاح لپاره همدارنګه د درملو په جوړولو کې چې د کوم ډي این اې چې کوم جینونه وجود درلودل د هغه په تغییر ورکولو سره ډېر کوم نباتات چې و دغه رقم درمل چې و همدارنګه ځینې حیوانات د هغوی په نسلونو په اصلاح کې ډېر دغه ارزښتمن توپیرونه په کې رامنځته شول نن ورځ راځو دغه کم جینیټیکي انرژي چې په درملو کې مثال کم تغیرات راوستل همدارنګه درمل رامنځته کړل او په کرنه مالداري او ورسره د انسانانو په نسلونو کې کم تغیرات راوستل هغه موږ تاسې تر بحث لاندې نیسو زموږ تاسې درس د شپږ څلوېښتمې صفې څخه تر درې پنځوسمې صفې پورې دوام کوي لومړنی موضوع ده د جینیټیک عملیه تطبیق د جینیټیک عملیه چې وا هغه د کلونو د لزره یا مثال موږ وای د پخوا څخه د دې عملیه باندې خلکو کار کوي کله چې دوی د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت کوي دوی غوښتل چې تر څو د نباتا په دغه ځایونو کې د نباتات ښه نسلونه ولري یعنی په پخوا وختونو کې چې وا هغه به غنم کم بوټي بوچي وو هغه یوازې یو دانه تولیدول مګر وروسته چې کله دوی د نسلونو اصلاح رامنځته کړله په دې کې به غنمو ډېر دانې ډېر تخمونه یې ورکول همدارنګه د حیواناتو په اهلي کولو کې چې د هغه څخه د دوی د پوستکي څخه د دوی د غوښ څخه به په مختلفو چارو کې د ژوند استفاده کوله په هغه کې اصلاح راوستل دغه کوم انجینری چې د جینیټیک عملیه تطبیق چې دی هغه تقریبا د په شلمه پیړۍ کې چې و په دې کې ډېر ارزښتمن توپیرونه راښکاره سول چې دغه کوم پوهان عالمان چې و هغوی د دغه روزنې میتودونه ډېر عالی درجه سره مخته یوړل تقریبا په 1980 میلادي کال کې د ډي این اې په قطع کولو سره یا هم ریسټرکشن اف انزایمز و چې په هغه سره د دې کوم ډي این اې چې و د دوی جینونه به قطع کېدل او د نور سره به ځای کېدل چې د هغه څخه ډېر ښه نسلونه رامنځته سول چې په دې کار په ترسره کولو سره دوی یوازې د نباتاتو نه بلکې د حیواناتو د درملو په جوړولو کې د ډېرو ناروغیو په تداوي کې ورڅخه ګټه واخیستل همدارنګه لکه مثال دوی چې وه د کرنیزو محصولاتو ښه نسلونه لاسته راوړله همدارنګه د حیواناتو کوم د ناجوړیانې چې وې ناروغي چې وه یا په انسانانو کې چې کوم ناروغي وه د هغه دپاره یې درملنه لاسته راوړل چې دغه کوم د ښه مثال چې دی د انسولین هورمون دی چې د دغه کوم جینیټیک کی عملیه په واسطه د شو کړل د انسولین مصنوعي هورمون جوړ کی چې نن ورځ د ډیر خلکو علاج پرې کیږي د شکرې ناروغي ارزو دغه کم جنټیکی عملیه چې دی دا ځینې وخت ډیر ځانمن هم کېدلی سي د ډیر ناروغي رامسته کېدو لامل هم کېدلی سي چې د هغه د پاره په ټولو هیوادونو کې چې دغه عملیه سخت رسیږي د هغه د پاره قوانین وجود لري اصول وجود لري چې د هغه قوانین او اصول په نظر کینی ول سره دی خپل کم کار چې دی هغه مختوري او دغه کم عملی چې کله تر سره کیږي دا د پوهانو عالمانو او همدارنګه مذهبي شخصیتونو تر نظر لاندې تر سره کیږي یعنی دوی دغه کم کسان چې دی دغه عملی چې سر ته رسیږي هغه خپل تر نظر تیروي کړي چې د باید اجرا سي په هغه صورت کې د منلو وړ ووسی دوی چې کوي اقدام پر کوي ورپسې راځو د هغه وروسته موږ په درمل جوړونه کې د جین تخنیک تطبیق وایو په درمل کې لکه څنګه چې مو مخکې وویل تر ټولو ښه مثال چې دی هغه هغه د انسولین هورمون جوړول دي. ځینې کسان ډېر انسانان چې دي هغوی خپل په بدن کې نسي کولی چې د انسولین هورمون په واسطه د ګلوکوز اندازه کنټرول کړي، چې په دې سره دغه کسان چې دي هغه د شکرې په ناروغۍ سره اخته کیږي. نو ځکه دغه کسان چې دي د انسولین مصنوعي هورمون ته ضرورت لري چې د خارج د خوا ورته ورکړل سي. دغه کم هورمون چې دی دا په خوا وختونو کې چې وو د غوایي یا هم د خوګ له پانکراس څخه اخیستل کېدی او وروسته به بیا د انسانانو په وجود کې ورته اضافه کول، چې په دې میتود سره دغه کم کسان چې وو ډیری به د دې په مقابل کې اساسیت ښکاره کړ، چې د مثال د هغه وروسته بیا عالمان را ولاړ سول د دغه جینیټیکي تخنیک په تطبیق سره د دوی د دې لپاره علاج سره ورو چې ډېر اسانه او ارزان بایه کار وو. کچیر هغه کم غوایی او د خوګ د پانکراس څخه چې دوی کم انسولین اخیستل هغه چې وو قیمت اندازې چې وو ډېره وو، ځکه چې د دوی کم انسولین چې بلا سره تل هغه په ډېر سختي سره لاس سره تلل. دوی را ولارس ولا دغه د کم د ډي ان ا د پروتین د ار 1 میسنجر ار ان ا ټوټې چکړله کوي چکړله چې بیا هغه راوخت د روغ کسخه بیا به ورسته هغه د ډي ان ا د ایکولی په نامه بکتریا و چې د هغه د ډي ان ا سره به چکړل ګرد جوړشتونه و د ډي ان ا د هغه سره به یو ځای کړل، چې دغه ایکولی بکتریا چې و انسولین یې تولید کړله، چې دغه انسولین د اوس نړۍ کې د شکرې د ناروغي د درملنې لپاره ورسخه تاغلی. دا غره کم ډیر نور کم درمل چې دی لکه مثال د وینې د خټکې دو فیکټور دی چې هغه د ایموفیلی ناروغي رامسته کوي، د هغه د پاره چې کیږي دا رقم هورمونونه چې دی جوړیږي، دا رقم نور چې دی د سوماتا اټروپین په نامه سره دی چې دی چې دی د ودی د هورمون په کمش په وخت کې ورسخه ګټه حاصل کیږي، دا رقم اریتروینین دی چې د دې څخه چې دی د وینې د کموالی په حالت کې کار حاصل کیږي. دا وروسته راځو د کرنی او مالداری په برخه کې د جین تخنیک څخه ګټه اخیستنه وایو. په تقریبا 900 میلادي کال په شاوخوا کې یو کروندګر یا هم بزګر چې وو هغه به واځي کولای سوای چې خپل د حاصلاتو څخه 15 کسانو ته خوراکي مواد آماده کړي، مګر په 980 میلادي کال کې دا شمیر چې وو یعنی د چکل پر دغه حاصلاتو باندې خپل عملی اجرا کولې ترڅو د دې یو شناسه لاس راوړي، د دغو کسانو شمیر چې وو 68 کسان ته ورسېد، چې یعنی د کولای سوای 68 کسان خپل د حاصل په واسطه سره مالډ کړي، چې په راتلونکي کې کېدل چې د دوی نفوس ډېرې دي به د ستونزې سره مخامخ کېدل، چې دغه جینیټیکي تخنیکونه و چې د دغه ستونزې حل یې چې کوي رامنځته کوي. دی چې و مثال دغه د مثال په شمه مثال چې دی دی به د بکتریا دغه د بکتریا او د نبات د ټپي برخې څخه بیگانه جینونه چې و هغه به واخستل، د هغه په واسطه به د بیگانه جینونو د نبات ډي ان ا ته داخل کړل، چې په دې سره په هغه نبات دغه نبات چې و هغه به په صحیح ډول سره په ښه ډول سره وده کوله، او دغه عملیه چې و د ځوانو نباتاتو په پروتوپلاست کې سره رسیدله، چې الته به دغه کم بیگانه نا مواد چې حالت به ور داخلهوله تزویج کوله به او حقوقي به حالت په اسانی سره واده کول. همدارنګه دغه کم عملی چې وې دا په دې خاطر وسخه کار اخیستل کېدی ترڅو په نباتاتو کې مثال هغه کم شرایط په مقابل کې د ډیرو خراب شرایط په مقابل کې دوی مثال د آفتونو په مقابل کې مقاوم اوسه، همدارنګه د فوتوسنتیز اندازې پکښې کې زیاتول ترڅو د فوتوسنتیز عملی چې کله پکښې ډیر دې ش حاصل او ډېر حاصلات ورکړي. همدارنګه موږ وایو د چې دې ځینې اضافي امینو اسیدونه لري یا اندازه زیاته ده چې دا د خوراکي توکو د کیفیت لوړی رامسته کوي، یوازې په نباتات کې نه بلکې په حیواناتو کې هم، دغه کم موږ وایو چې په حیواناتو کې د دوی په حجرو کې هم بیگانه جینونه به داخل کړي چې په دې سره په حیواناتو کې به هم مختلف تغیرونه رامنځته شوه. مثال خبرې دی چې و د مژو د ودی هورمون راواخستي هغه په موږکانو کې انتقال کوي، کله چې په موږکانو کې انتقال کړي. وروسته چې د دې کم نسل رامنځته سو، هغه موږکان چې خپل د عادي وزن څخه وزن ډیر وو او اندازه یې خپل د عادي اندازې څخه چې وه ډیره وه، یعنې د دوی ودې هورمون د مږو ده چې وو هغه پر موږکانو خپل تاثیرات راښکاره کړه. دغه رقم د ډیرو نورو حیواناتو ده. دوی یو بل تجربه چې وه هغه د انسانانو او په منځ کې، یعنې د انسان او حیوان ترمنځ وکړه، چې د انسان د ودې هورمون یې راواخیستې، هغه د خوګ په د ودې په ډي ان اې کې ور اضافه کړي، چې په دې سره چې وو دا کم خوګ چې وو نسل چې رامنځته سو هغه وده یې ډېره کړې، وزن یې ډېر و، خو مګر د دوی هډوکي چې وه هغه کمزوره وه. ورپسې راځو د انسانانو لپاره د جین تخنیک استعمال. د انسانانو لپاره چې دی د جین تخنیک استعمال چې دی په ډیرو برخو کې ورڅخه استفاده کیږي. مثال د خبرې په جنایي برخه کې چې د کم کسان چې دی د هغو د ګوتو د چاپونو په واسطه دوی کولی سوی چې یو مجرم په اسانۍ ډول سره پیدا کړي. همدارنګه د دغو انسانانو د وینې، لاړو او یا سپرم څخه د دوی ډي ان اې ترلاسه کړي او هغه باندې هغه کوم کس چې دی هغه تشخیص کړي. او دا دوی چې دی مثال د ډیرو ناروغیو د علاج، مثال ځینې ناروغیان چې په ماشومانو کې رامنځته کیږي، د ماشومتوب په دوره کې کله چې هغه د مور په رحم کې اوسي، د هغه دورې څخه دوی کولی شي چې د دوی ناروغي تشخیص کړي او د هغه د اصلاح لپاره کوم لازم اقدامونه چې دي هغه سرته ورسوي. یوازې دا نه، ځینې کسان چې دی مثال په کم کسان چې مثال پلار یې معلوم ونه اوسي، دوی چې د دغو عملیو د انسان لپاره د جین د تخنیک په استعمال سره دوی د دوی کم ماشوم پلار چې وو هغه چې کوله د ډي ان اې له لارې پیدا کولی سوی چې تر څو هغوی پلار چې سي معلوم سي. د ان اې دغه کم د جی ان اې تخنیک استعمال چې دی د انسانانو لپاره په ډیر عالي ډول سره ورڅخه استفاده کیږي، یعنی حقوقی مسائلو کې، جنایي مسائلو کې، دغه رقم په ارثي مسائلو کې، په ډیرو مختلفو ناروغیو د علاج لپاره ورڅخه په ډیره عالي درجه ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. ورپسې راځو په آخرنی موضوع مو چې د هغه د ارثي بې نظمۍ تشخیص او د هغې په اړه سلا یا مشوره ورکول دي. ډېری کم کوچنیان چې مثال نسل رامنځته کیږي، ماشومان چې راځي، هغوی د ډېرو بې نظمیانو سره مخامخ وي، د دوی د چې هغه کېدای سي د دوی کم نسلونه چې د هغو له امله رامنځته سوي وي، یا ځینې وخت کېدای سي کم چې په خپلوانو کې ودونه کیږي هغه د دغو ناروغیو څخه ماشومان په دغو ناروغي اخته وزه، یعنی د دوی کېدلی سي چې په غالب ډول یا مغلوب ډول د دوی په جسمي حجرو کې ځینې اختلاطات رامنځته سوي وي. چې موږ وایو کوم کسان چې مثال د دوی دغه والد یا مور یا پلار یې په یو ناروغي د دوی څخه یو په ناروغي اخته وزه او هغه هیتروزایګوس وزه، نو 50% امکان شته چې د دوی اولاد په هغه ناروغي باندې اخته سي. او د بل چې دی کچيري مثال د دوی دواړه والدین په دا ناروغي باندې اخته یې هیتروزایګوس وي، نو د دې فیصدي چې کیږي 50% ته رسیږي، چې عموما دغه ناروغي چې کیږي د یو نسل څخه بل نسل ته لېږدول کیږي. او د دې اړوند کله چې ناروغي تشخیص اړوند و ناروغي ته په کتو سره مشورې ورکول کیږي. عموما ارثي مشورې په ځینو حالاتو کې ورکول کیږي. یو هغه وخت چې ښځه او میړه چې دی په خپلوانو کې ارثي ناروغي موجوده وي، ځینې وخت چې مثال ښځه او خاوند یې سره نږدې خپلوان اوسي چې هغوی کېدلی سي ناسم دلایلو له امله په دوی کې سقط رامنځته سي یا ځینې نور ناروغي سره ماشوم مخامخ سي. همدارنګه ځینې وخت چې کله ښځینه د حاملګۍ په وخت کې د ایکس رانګو سره مخامخ شوي یا هم ځینې درملونه یې خوړلي چې هغه له امله د دوی ارثي ناروغۍ سره مخامخ شوي، په هغه وخت کې د دوی اړوند نظریه ورکول کیږي. ازو په آخرنۍ برخه کې د هر وخت په څیر درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه ده، په درملو جوړونه کې د جین تخنیک تطبیق واضح کړئ. دویمه پوښتنه ده، د انسان لپاره د جین تخنیک څه ډول استفاده کیږي. او آخرنۍ پوښتنه، ارثي مشوره په کومو حالاتو کې ورکول کیږي واضح کړئ. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 400 شل 2 او 3 سوه 1 اتیا یوولس. موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.